السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی او نن تاسو تکرار اوري پر کانګو تبې خبرې شوې دي. کانګو یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د څارویو نه انسانانو ته انتقالیږي. متخصص ډاکټران د بحث ته رابلل شوي، خبرې په شوي، ښې سپارښتنې لري. هیله ده چې دا بحث در سره واورئ که منوی اورېدلی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډه د بشري حقونو په چارو کې د دغه سازمان د لوی کمشنر ولکر ترک په خبرو پیلیږي. ترک به دغې غونډې ته چې نن دوشنبه پیلیږي غړو هیوادونو ته معلومات ورکړي چې په نړۍ کې د بشري وضعیت راپورونه څه ډول دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او له ښځو او نجونو سره د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د یوې کاري ډلې مشره دوروتي استرا دا غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. بینټ تیره اونۍ د افغانستان بشري په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی یا ویلي دي. دغه هیواد کې ښځې په سیستماتیک ډول له عمومي صحنې څنډې ته کیږي. د طالبانو حکومت بیا د هغه دا راپور یو اړخیز او له واقعیته لرې بللی دی. د پاکستان په قومي اسمبله کې د جنوبي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څانګې د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله دا خبر ورکړی دی. د علي وزیر موټر چلوونکي بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته ویلي دوی موټر کې روان و چې په سپلګا سیمه کې امنیتي ځواکونو علي وزیر کوزه او له ځان سره یې پوځي کلا ته یووړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین هم پر ټویټر لیکلي چې علي وزیر هغه مهال نیول شوی چې د قومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روان و. پر علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابو پر غړو تازه تور پورې شوی چې خپل ویناو کې د امنیتي ادارو په ضد د کرکې پارولو هڅه کړې ده. علي وزیر همدې ته ورته تورونو باندې نږدې دوه کاله زندانی او د تېرې فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. دغه لید کاته پیکنګ ته د ښاغلي بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوی دی. د چین دولتي رسنیو ویلي د دغو لیدو کتو هدف دا دی څو ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ اوسنۍ لانجې په شخړه وانوړي. دا له 2013 کال وروسته چین ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر بلل کیږي. بلینکن چین ته د سفر په ترڅ کې د هغې هیواد د بهرني سیاست له یو لوړ پولي چارواکي او دغه راز بهرنیو چارو وزیر او نورو مسؤلانو سره کتلی دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي روسیې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پاوز تر لنډمهالې ولکې لاندې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې د جون میاشتې پر شپږمه د اوکراین د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته سیلابونه وبهېدل او ملکیانو ته اکمالات لارې وتړل شوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دنیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه به د ضروري لاسرسي پیدا کولو لپاره خبرو ته دوام ورکړي. شمالي کوریا وایي تیره میاشتې د یوه پوځي ساتلایت ناسم توغول تر ټولو لویه ناکامي وه. د دغه هیواد دولتي اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې دا خبره د واکمن ګوند په تازه کلیدي غونډه کې چې د جمعې او یکشنبې ورځې ترمنځ جوړه شوې وه راپورته شوه. ویل شوي پر هغو کسانو سخت انتقاد شوی چې د ساتلایت د توغولو مسؤلیت لري. هغه توغندی چې د شمالي کوریا اکتشافي ساتلایت یې لیږدوه د می میاشتې پر یو دیرشمه یې توغول ناکام شول. او د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو دریو یو ورځنیو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړی. په دغه نوملړ کې د 29 لوبغاړو نومونه شامل دي چې 19 اصلي لوبغاړي او 10 احتیاطي دي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه لرونکو لوبغاړو ترڅنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمیر نورو نومونه شامل دي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. کانګو یو ډول وژن کې انتانی ناروغي د چیل سارویو د ویکنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. په افغانستان کې تازه د دغه طبي د سبان د سلو مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی دی او د عام روغتیا وزارت ویلي وکسان ترې مړه شوي هم دي. کانګو څنګه رامنځته کیږي؟ د لوی اختر په شپو ورځو کې چې قرباني کیږي د کانګو د لیږد خطر زیاتیږي، څنګه په اسانه لارو ځان ترې وژغورو؟ د کانګو د درملنې لارې چارې او افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې اوس په همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. له نیکه مرغه نن موږ دوه میلمانه لرو په دې خبرونه کې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر وحدت ویاړ او د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. ډاکټر صاحب عمری به وروسته استډیو ته وصل شي. اوس ډاکټر صاحب ویاړ خبرونه ته وصل شوی دی. اوریدونکو د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. هله د چې تاسو هم اړیکه ورته ونی سید استډیو شمیرې درته اعلانوم: 00 22 12 0 په همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم دی. که تاسو انټرنیټ لری انټرنیټ مسام وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. بیا درته دا شمیره وایم: 00 22 12 0 بل نړیواله شمیره ده: 00 22 12 0 موږ همدا موضوع پر خپل پښتو فیسبوک پانه هم پوسټ کړی ده. هلته هم ځینو اوریدونکو نظرونه او پوښتنې راته پریخي. وروسته به د خبرونې په تراس کې مطرح کو. ډاکټر صاحب ویاړ ستړي مشي، راځي پهل بلدین وکړو چې کانګو څه ده. والي دغه موضوع په د تیرو څو کلونو کې خصوصا کله چې د قربانۍ اختر را نږدې کیږي د ژبو او خلو سر ته راځي.
السلام علیکم. لودین صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، یاد ناروغي تقریبا مخکې یعنی د لومبنۍ پیښه د یاد ناروغۍ په 1944 کال کې په کریمیا هېواد کې رامنځته شوې ده. هغې نه وروسته نو دا ناروغي مخ په سرایت و سرایت و تر اخرنۍ پیښه بیا هغې نه وروسته کله چې ناروغي تشخیص شوله په 1969 کال په کانګو هېواد کې رامنځته شوله. نو په دې خاطر یاد ناروغۍ ته همدا نوم د نوم څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې کریمن کانګو هیموراجیک فیور، کوم چې مطلب اول په کریمیا هېواد کې رامنځته شو او تشخیص بیا په کانګو هېواد کې رامنځته شو. مختلف اندازه وینه لرونکي طب مختلف شکل باندې وینه لرونکي طب سره ورکي او چون تاسو ناروغي د سرایت په حق لوي علي په خوا دا عموما دا ناروغي په هېوادونو کې رامنځته کیږي. چې هغه هېوادونه مثلا د افغانستان په شان وضعیت لکه په خوا کې هېوادونو کې اوس عموما دا معلومه انتقال کیږي. نو په دې شکل باندې دا معلوم سره یاد ناروغي اسي هوازونه او باندې نور هوازونه ته عام خبره شو. نو موري ناروغي مختلف شکلونه لري او مختلف شکل باندې انتقال هم را مستقي. تاسو شمه کې یادونه وکړه چې موري ناروغي د ممتنې کني په واسطه رومبې ځل څخه د کني څخه حیوان ته او به کول کولی شي د حیوان څخه نور حیوانات د اهلي او غیر اهلي حیوانات ته د حیوانات څخه انسانانو ته د انسانانو څخه حتی نور انسانانو ته هغه ستاسو سبان چې په داخل دروښون کی وي هغه که هم چیرته هغه کوم چې د هیڅ شرایط وي هغه عملی نه کړي نو امکان لري چې داخل د روغتون پرسنل هم پرې اخته شي. نو چون یاد ناروغي چې لومبه اوس هم د یاد ناروغي په حق لکم خاص وسپی تدابیر نه ده موجود، خو بیا هم بعض وقایع تدابیر رامنځته شوي دي په ټول هیوادونو کې. خوشبختانه زموږ په وطن کې هم متمکه پوهاوی ډېر زیات شوی دی او نور هم اړتیا ده چې باید عامه پوهاوی وشي. نو د یاد ناروغي د انتقال د مخنیوي لپاره یوازینی شی چې بل انتقال مخنیوی کوي عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په دې شکل سره وشي چې چیرې موږ شکمن کیږو د یو حیوان د ښکېدلو په اړه چې حیوان په اخته شوی نو باید حیوان ازلوټ شي، یعنی مطلب یو ساحه کې تر یو وخت پورې ماین وخت پورې هغه حیوان وساتل شي چې دا غي فرازات نور خپل انتقال نشي یا دا غي حیوان څخه نور کني منتن نشي چې هغه تنه به نور حیوانات باندې کینی او حیوانات اخته کوي یا هغه تنه یا مطلب نور انسانان او شي انسانان اخته کوي. او که چیرې موږ او تاسو کوم انسان په خدای نه خاص کوم انسان پرې اخته شي نو بیا باید هغه انسان هم یو په ځانګړي کوټه یا ځانګړي ځای کې رتا دا ویل هم دی ولې چې تاسو دا هغه د افرازات په واسطه نور انسانان مخته نشي یا دا هغه د افرازات په واسطه بعضی لوک ممتن نشي او هغه لوک نور کسان استفاده نه کړي. نو په دې شکل باندې ناروغي د سرایت مخنیوی کیږي او نو موري ناروغي مختلف شکل کلینیک ورکوي لوزین صاحب، لکه مطلب هڅه تر عمومي د بدن د حرکت نه نیول او د زمي سیستم او ټول سیستمونو کې مختلف شکل ناروغي ورکړي، لکه انسان خستګي احساس کوي، ځان دردونه احساس کوي، عضلات دردونه او شخي او مختلف د کمزوري او ټولن سره دا غي انسان هغه مینه کمیږي او ډېر خستګي احساس کوي. په داخله د بدن کې دردونه او ته احساس کوي، د عضلات دردونه په داخل کلمو کې دردونه احساس کیږي، د ځیګر غټواله بعض حالات کې رامنځته کیږي، عموما د ناروغ کېدای شي یا د ناروغۍ تر یو وخت څخه ډېر وخت پاتې شي، نو کېدای شي د وینې سرې حجرات تر حملې لاندې راولي او مختلف اندازه کې وینه بهیدنه لامل شي. ملو دین صاحب،
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. تاسو ډېره ښه دغه ناروغي تشریح کړله، هغه تاریخ چې ته مو هم اشاره وکړه. په افغانستان کې ډاکټر صاحب پخوا دغه د کانګو تبه نه وه، یا کوا یاد دلنه بیلابیل نور نمونه ورته اخیستل کېدل، اما په دې وروستیو کلونو کې دغه موضوع ډېره یادېږي. څه فکر کوئ، پخوا تشخیص نه وو او کنه رښتیا هم دغه تبه کانګو په افغانستان کې پخوا دومره نه و، د اندېښنې وړ موضوع دومره نه و، اما اوس ورته هر کال تدابیر هاته نیول کېږي؟ مثلا دغه نن هم موږ راپور لرو چې د طالبانو د حکومت د عام رښتیا مسؤلانو په کابل کې د کانګو په وړاندې مبارزه یا تدابیر پیل کړي دي، او وایي چې هڅه کوي چې د کانګو د خبرېدو مخه ونیسي. ناروغي کولوین
سره پخوا موجوده و، په دوه درې شیان چې د دې ناروغۍ د شرایط د زیاتوالي لامل کېږي. یو عموما پخوا موږ تاسو ته چې ډېر پوهاوی د دې ناروغۍ په باره کې د پښتون افغانستان کې نو، او اوس تاسو کلونه کېږي وزارت سره کامې او زموږ ډاکټر صاحبان مختلفو ځایونو کې د دې په باره کې معلوماتونه ریسرچونه وشو. دا هغه نمک کې بعد اخر دا هغه نرس راخلک کدي باندې وتوانېدل چې مطلب پوه شي چې دا ناروغۍ بلکې زموږ په هیواد کې هم شته. د ناروغۍ د راپیدا کېدل یو ویلات لودین صاحب زما په نظر دا چې دلته خصوصا دغه ډاکټر شپو ورځو کې د مختلفو هیوادونو نه دلته د حیواناتو انتقال کیږي، هغه حیواناتو لپاره دلته په سکرینینګ نه کیږي. نو چې سکرینینګ نه کیږي هغه حیوانات چې دلته راځي زمونږ تاسو په ټولنه کې چې کوم قاتل حیوانات دي، نو مطلب کور کې چې تړې غواګانې بزیدا ساتي، نو دا غوښته انتقال زمونږ او تاسو د کور ساتل شوی حیوانات او د انسانانو ته مختلف ټولنه کې د یو عامل دا چې مختلف وادي څخه د حیوانات انتقال زیات شوی دی.
ها، یعنی په اختر کې د لپاره چې له نورو هیوادونو نه افغانستان ته څاروي واردېږي نو دغه ویرا زیاتیږي. یو شمیر اوریدونکو ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې تبصری کړي، وایدا د بهرانيانو او تر ډیره د نورو کسانو د سیسی دی غواړي چې خلک له قربانیو نزله توري کی. نو دغه زموږ اوریدونکو کله ناکره د رسنیو په خبرو باندې باور نه کوي، خو د ډاکټر صاحبانو سپارښتنه بیا ورته د منلو وړ وي، ځکه چې تاسو هغه موضوع معمولا علمی لحاظ طبي لحاظ بحث کوي، او دوی کله ناکله د رسنیو په دغه راپورونو باندې نیوکه کوي. دانن هم چې موږ دغه موضوع پوسټ کړی ده، ځینو کسانو همدا لیکلي چې هیڅ خبره نشته، ناروغي نشته، فقط دغه د ځینو کسانو د سیسی دی چې غواړي له قربانۍ نه خلک زړه توري کی. له طبي پلوه ډاکټر صاحب دغه اوریدونکو ته چې دا چې خوش باور دي او په دغه مسلو باندې باور نه کوي، له طبي پلوه معلومات کم دي، دوی ته څه وایي تاسو؟
دین صاحب متاسفانه خپل زمونږ مانام خدا خو لري کله چې اول بل کوئی دم رامن شو هم دو زمونږ ساتي وادوال په دې فکر چې دا نړیوالو یو د څه ده بیرو سراغه نه ثبوت ته ورسېږي چې نو مړینه ورکړه الله څومره خلک لري خپل شو څومره خلک اوس هم په ماګ ناروغي باندې اوس هم شته. نو کانګو ناروغي هم داسې ناروغي ده چې دا مختلف شکل وینر لرون کې څه پیدا کوي، خصوصا کومه او تاسو د کابل انتانی روغتون څخه مراجعه وکړي یا د ننګرهار د انتانی روغتون څخه مراجعه وکړي، یاد روغتونونو کې اوس هم مثبت مریضان چې کانګو باندې اخته شوي، حتی د حیوانات د کانټاکټ تاریخچه هم لري او اوس پر اخته دي ډېر مړینې ورکړلې. خصوصا زمونږ حتی زمونږ کې دی پرسونل پکې چې دا څوره زمخه ما هم راپور تاسو له زغو زابل کې زمونږ زابل ولایت کې هم څو تبر تنه ډاکټر صاحبان خو یا د ناروغي باندې اخته شو، فکر کوم یو ځنه پر ژوند هم د لاسه ورکړ. زمونږ د ننګرهار د ټپ پونځي ماسلین د ابل کال پر اخته شو، هغه یو کس په کابل کې پامتانی روغتون کې بستر او تلویر وخیم حالات ته تلو او بیا خدای پر رحم وکړ هغه حالات نه راوته. نو دا مونږ او تاسو د دې راډیو غننو دا به مونږ د ټولنې د پاره ډېر بد زیره ولري ته خصوصا د اخر شپه ورځو کې.
بله کور ودان اوریدونکو په دې لړ چې تاسو اوس دغه د ډاکټر صاحب خبرو باندې قناعت کړی وي او کم تر کم احتیاطي تدابیر ونیسو، فکر کوم دغه وایروس دومره ډیر پراخ تیت نه دی لکه کووید یا نور، اما هر حال باندې کې چیرته نظافت مراعات سي. وروسته به ډاکټر صاحب ورته اشاره هم وکړي چې کوم وقایوي تدابیر نیولای سو. ډاکټر صاحب راځي مخکې دې چې وقایوي تدابیر ته ورشو، وروسته را سره د انتانی ناروغي متخصص هم ملمکیږي، لغنه به بیا په دې بحث ورسره وکړي چې څنګه مخنیوي کیږي، پیښې څومره دي، دغه کوم څاروي چې په دغه کانګو باندې اختوي کوم ډول نخې نخانی لري، مثلا په ظاهره کې د څاروي کوم ډول نخې نخانی یا سیمټمونه وي چې سړی پوسی یا شک وکړي لږ تر لږه چې ممکن دغه څاروي ناروغ وي یا کانګو نیولې وي؟
بدین صاحب دا عموما د تاروی او د اخته کېدلو حتی د زمونږ او ستاسو د انسانان اخته کېدلو تاروی اخته کېدلو تقریبا کلینیک سره ورته ده. څاروی هم که چیرې په یاد ناروغۍ باندې اخته شي هغه هم داسې خستګي وي، خصوصا کله چې مونږ څاروی ته خوراک دو د خوراک سره به بې علاقې ښایي څاروی به سستي کوي، مطلب ټوله ورځ به پراته وي، د پراتو مختلف شکله باندې کېدای شي د خولې او د پوزې د لارې څخه بعضې لواب افرازات موجود وي. حتی په بعضې حالاتو کې لیکل شوي چې کېدای شي د څارویو هم که چیرې یاد څارویو کې وخت ډېر ناروغ حتی تر دیارلسمې څوارلسمې ورځې پورې ناروغۍ اوږده شي، نو څارویو کې هم امکان لري چې خونریزۍ لامل شي. مثلا د څارویو کې هم د موادو غایطه د لارې د وینې قطرات موجود وي، یا فرض د یورین د لارې یا د څه ادرار د لارې هم کېدای شي د وینې قطرات موجود وي. نو څاروی به عموما علاقه د محیط سره ډېر زیاته کمېږي، خوراک به نه کوي، د تنفسي سیستم یې پرازاد به بغیر د کنټرول روان وي، او داسې نور داسې عمومي خستګي غوندې احساس کېږي. څاروی سړی هغه بعض خلکو چې کوم څاروی ساتلي نو دروغو ناروغو درک یې کولی شي، یو هغې کاسدان پرې غولۍ راغولی شي، نور خو دروغو ناروغو څاروی درک هر چرته کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. ورځو زموږ دایمي اوریدونکو قاری صاحب پښتون سټډیو سره وصل دی. قاری صاحب ستړي مشي، تاسو هم سپارښتنه کړې وه او موږ نه مغوښتي و چې د اختر په نږدې کېدو په کانګو باندې خبرې وکړو. دغه دنن په کانګو باندې خبرې کوو، اختر تم فکر کوم شاوخوا دوه اونۍ شاوخوا پاتې دي. تاسو څه وایئ؟ د خبرونې ته څه سپارښتنې او نظرونه لرئ؟ او زمونږ کې پښتنې هم لرئ، دوه ډاکټر صاحبان هم خدمت کړي.
اول خلودین ساز ما سلامونه قبول کا، سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته، او دغه زموش واکن د زموش قرمانه اندی دا په خچ اول کې د امراض ولاړ دي. خدای تعالی دې زموږ سره نه کوي، خدای تعالی دې ته خیر ورکي. دواړو ته سلامونه وړاندې کوم، یار صاحب ته، عمرې صاحب ته، عمرې صاحب ته په یار کې سلامونه وړاندې کوم. کراغه زما سلامونه دې قبول کړي او د بل دې اوس قبول کړي. خلودین صاحب واکن ما سپارښتنه کړې وه، اولین کس زه وم چې په ړندو سترګو ما دا سپارښتنه درته وکړه او تاسو هم ومنل، نو ستاسو ته تشکر کوم. موږ به ستاسو په کې دعا وکړو، بله ډالۍ خو نه لرو چې درې کړو، او تاسو موږ ته دا پروګرامونه جوړوئ، موږ تر دوه تېره بل شی نه شو درکولی. رابه سو کانګو ته، کانګو واکن داسې یو مریضي ده څه ناڅه اوس خو د افغانستان خلک څه ناڅه آګاهي لري، ولیکن اوس هم په لوړه کچه آګاهي نه لري. اول خو مې ستاسو د اورېدونکو څه دا هیله ده، لکه ډاکټر صاحب محترم چې وویل چې دا لیکنې کوي پر فیسبوک باندې پر خواله رسنیو باندې چې دا د نړیوالو د شیشه ده، موږ ته چې هر مرض راځي دا څو تبلیغات کوو چې دا د نړیوالو د شیشه ده. غوښتنه مې د اورېدونکو څه دا ده چې هر موضوع په سیاست مه ګډوئ، مرض او سیاست به نه سره ګډوئ. موږ اکثرا موږ خپل ځانونه سیاستمدارانو سیاستدانان بولو، ولیکن په سیاست نه پوهېږو. هر وخت چې مرض مو د کور، هر وخت چې مرض خونی تراغی کور ته مراغی پتنه مو کور تراله، بیا نو دا مرض قبلو د دوی سمې غوښتنه دار چې هر مرض دی، مرض دی په سیاست نه غړي، موږ به خله سیاست او ضرورت یو. نو رابه سو دې موضوع ته د کانګو واکن، لکه ډاکټر سم محترم چې وویل کانګو هغه ناروغي ده چې ساری د ایوانان نه ایوانان ته او د انسانان نه انسانان ته. زما هیله دا ده د قربانۍ ورځې د خدای تعالی دې امت قربانۍ قبول کړي. هیله می دا ده د خلکو څخه کچيري په هغه پسونه کې چې علائم د کانګو نوي هم باید د لری دې پسو یا کلمیره دې پسو یا د لرشنه دې پسو ډیر لری یو شي پټ کې تر سوچي نور انسانان په میکروب اخته نشي. او بل خبره دا ده، دا خو زموږ د وسه پورته خبره ده چې دلته په زرهاو په لسخاو زرې پسونه راځي، غوایي راځي، وشان راځي. دا خو موږ نس کولای، افغانستان ډیر فقیر مملکت دی، تر سوچي دا ما پیش تر پیشه دا ما نه شي. کچيري موږ داسې متخصصین درلودي او دونه بودیجه مو درلودي چې ارب سم نه کېدلې بیا خرچېدلې، دا خو ډیر څه کارو. ولیکن هغه نس کولای، خو بیا موږ باید په لچات وکړو. یو دوی پوښتنې د ډاکټر صاحب سره لرم،
مهرباني
کیویار صاحب جواب یې کیو، مری صاحب جواب یې او به شي ساسو وخت مدیر ونی وای. اوله پوښتنه کوم دا ده چې دغه اوس بختر اعلان وکړ طالبانو د امارت اسلامي تر کنټرول لاندې راځو، چې موږ د کابل په دې څلور دروازو کې کمپاین پیل کړی دوا شندو د کانګو د مرز د پکېدو د پاره. ډاکټر صاحب دغه دوا شندل څونه کفایت کوي، څونه تاثیر اچي پر دغه باندې، لکه دوی چې دا وویل کمپاین پیل کړی. او دوهمه خبره دا ده، دغه مرض ولی کانګو بولی دا په دې سبب چې دا کانګو په کانګو کې پیدا شوی چې کانګو بولی او کدا ډاکټرانو دغه مرض نوم ورته شي دی
کور ودان قاری صاحب پختون ډیر ډیر مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب تاسو راځي دی قاری صاحب پختون پر پختون باندې بلک زرات هم سو تاسو ته ځوابونه ورکي بیا به نور اوریدونکو ته ورسو او بحث به ادامه ورکو
لورین صاحب پاول قدم کې خو قاری صاحب محترم ته سلام وړاندې کوم او لاغه نرسته لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه دا ناروغي چې کله اول ځل رامنځته شو اول ځل دا ناروغي په کریمیا هیواد کې رامنځته شو کنټرول کې رول لري هر کله چې کنه اداشن لمندل شي نو کېدل شي چې د حیوانات څخه نور هي منتن حیوانات څخه نور حیوانات په یا د ناروغي باندې اختن شي او یا ممتن کني په انسانانو کې د ناروغي لامل نشي نو د زوال شیندلو اقدام چې وزارت تامه وړاندې کړی دی څه اقدام ده غیرو کې چې په ټولو ولایتونو کې هو په خیر سره سره ورسیږي دا اخر وځي دي چې اخر نمک مخې لا پروګرامونه وزارت تامه په خیر سره سره ورسیږي
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان سلامات اوسې دغه د کانګو کوم انتان چې دی یا کوم میکروب چې دی دغه لپاره کوم ډول محیط ډیر برابر وي ډاکټر صاحب او په کوم ډول حیواناتو کې یا په کوم ډول سارویو کې ځکه موږ تاسو کو د افغانستان ټولنه وګورو خلک بیلابیل ساروی ساتي مثلا میګي او پسونه چې دی ډیر عام دي مثلا رمی ګرځي حتی زموږ تاسو کوچی وطنوال چې دی هغه ډیر ساتي دا غرض مثلا روسته بیا په دوهم قدم کې غواوی دی یا مثلا وزیدی دغه میخي همشته د افغانستان په ختیځو سیمو کې کوم حیوان تر ډیره نظر نور ته دغه کانګو کوربه کېدل شي آیا همدغه میګي وزي او نور حیوانات چې واړه دي او کنه په ټوله کې هر حیوان ممکن دغه کانګو میکروب یا انتان کوربه ووسی
دین صاحب محترم دا حیوانات تقریبا ټول قسمونه په یاد ناروغي باندې اخته کېدلو کې د شغاګانې پسونه بزې مرغان حتی تر دې پورې خصوصا دا کوم چې کورنی حیوانات اهلي حیوانات د لږ اندازه د نور حیوانات په نسبت باندې د یاد ناروغي په مقابل کې مقاوم دي مثلا په دې شکل چې یا ناروغي په مقابل کې هم خپل ژوند کېدل شي چې ژوند پرمخ یوسي او هم د نور ته د ناروغي د انتشار مخنیوی کوي کنه مقاومت لري مګر بعضی حیوانات لکه شترمرغ دا د یاد ناروغي په مقابل کې مقاومت دومره نه لري نو همدا وجه ده چې خصوصا هغه حیوانات چې کور کې ساتل کیږي پسونه بزې غواګانې بابت وایي چې هر نوع حیوان په یاد ناروغي باندې اخته کیدلی شي او بعضی مقاومت لري د نورو ته انتقال لامل کیږي او بعضی بیا کمزور هم لکه شترمرغ او بعضی نور حیوانات هغه د مرغان دا د کېدل شي چې مطلب نور ته د انتقال ډیر زر لامل شي
bale او ډاکټر صاحب دغه میک انتان چې د کانګو د هوا لګرموالي سره هم څه ارتباط لري یعنی بعض ویروسونه داسې دي چې په سړه هوا کې فکر کوم انتقال او پراختیا زیاتېږي بعض داسې دي چې کله هوا سړه وي نو هغه میکروب یا انتان مثلا ډیر سرایت نه کوي د هوا له تودوخه یا د هوا له سړښت سره دغه د کانګو میکروب څه ډول اړیکه لري
نه نه د لودین صاحب د ناروغ په اړه څه څه مختلف شکل ریسرچونه روان دي زمونږه صحت عام او نور بعض ولا ملکونو کې بعض ریسرچونه اوس هم په دې باندې روان دي خو فکر نو کوم تر اوسه پورې دا څه کتاب او موږ ته په ثبوت نه درته خصوصا هر کله چې زمونږ سره دا څه پیښه هم تبشه ویلي چې جمع دی او مثلا یو قصا په یاد ناروغ باندې اخته شوی دی جمع دی بس راځه چې په کور کې ډیر حیوانات ساتي زمونږ ساتل د کوچان ورونه چې ډیر حیوانات ساتي هغه په ناروغي باندې اثر شوی وړه کې خپل چې قصابې نه کوي یا قربانې نه کوي په دې شکل دا چې وړه کې زیاتیږي چې وړه کې د لوی اختر ده او لوی اختر کې خصوصا په اسلامي هیوادونو کې هر کور کې قرباني نن کې هم د حیوانات غوښې خلک ټول شي تقسیموي نو ځکه د ناروغي سرایت په دې موسم کې لږ زیات وي مګر هم په هم په ژمي کې شته هم په وړه کې شته هم په پسرلي کې شته هم په منی کې شته یعنی هر وخت کې په پیښه دراته کې امکان شته موږ په کابل کې پانتانی رو کنید که دیر داشته تیر که پجیمی که زمان گاو قصابان درونه پاید ناروغی بانی اخته شوید پجیمی که داشته خلق خود ناروغی بانی اخته شویدی چه بیرون وقت راوری دا استفاده کرده یا مطلب چاور ترا لگلی دا اواغی نروس تا پا ناروغی بانی اتاق نوستا پر خاص موسمی ثبوت لاتروس دیتا نده ورسی دلی چه دا ناروغی پا حق لرامز پیدا شوید.
بله او ډاکټر صاحب، تر اوسه د واکسین په برخه کې هم فکر کوي چې پرمختګ نشته؟ یعنی د کانګو واکسین تر اوسه موجود دی په نور نړۍ کې یا په آسیا؟
واکسین په بعضو هیوادونو کې، لکه ډېرو کم افریقایي هیوادونو کې، دا د مونږ ورته دلته په نړۍ اصطلاح کې موږک وایو، د موږک د دماغ څخه بعض واکسین جوړ کړي دي، په هغه ډېر کم او په ډېرو کم هیوادونو کې، په افریقایي هیوادونو کې دغه شوي فکر نه کوم چې سل فیصده ثبوت شوي هم نه دي او نه ډبلیو ایچ او دا کنفرم کړي چې دا د ناروغۍ په تداوي کې رول ولري، خو بیا هم په بعض افریقایي هیوادونو کې استعمالیږي. نو زمونږ استاسې وطن ته خو لا تر اوسه نه دي راغلي، خو بعضې انټي وایرل دواګانې یا د وایرس ضد دواګانې اوس په بابت اپروف کړي دي چې بعض دواګانې دي چې په یاد وارس په کنټرول کې رول لري، خصوصا د وایرس ضد بعضې دواګانې دي. هغه بیا په هماغه د دوست ته په کتو سره ډاکټر صاحبان په شفقانو کې تداوي کې مریضانو ته ورکوي، نو هغه یو څه ناڅه اوس ثبوت ته رسېدل چې ناروغۍ په کنټرول کې رول لري.
بله، ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. وحدت ویار له تاسو نه ډیره مننه کوم چې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. ډاکټر صاحب، دا چې تاسو هم په روغتون کې یې او نوکری یې، تاسو ته نور مزاحمت نه کوو. زموږ د خبرونه بل میلمه د انتانی ناروغي او ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب عمری، ستړي مشي، تر اوسه موږ سره د داخله ناروغي متخصص ملګری وو، اما اوس تاسو راغلی، مننه کول تاسو نه. تاسو بیخي هم د انتانی ناروغي پروختون کې فکر کوم کار کوي او د ناروغانو شمیر هم درته معلوم دی. په دې وروستیو کې داسې ویل کیږي چې په انتانی روختون کې د هغو ناروغانو شمیر زیات شوی چې کانګو ته بلري، د راپورونه څومره په واقعیت ولاړ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه لودین صاحب، زه هم خپل نیکې له پرزوینې لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم خوین ورونو ته وړاندې کوم، په دې لونه چې ټول روغ او جوړ وسی او راو شوده ته چې رښتیا هم د کانګو یا په عوام اصطلاح د وینې بایدین کې تبه دغه څپه چې دا نظر نورو کالو ته متفاوته ده. ته ارقام زموږ دغه درې میاشتو کې یعنی نظر نورو کالو ته ډېر لوړ تللی دي، نه تنها په کابل کې بلکې په نورو ولایتو کې لکه مزار شریف، جوزجان، قندار کې هم او هرات کې نه هم. دا کوم راپورونه چې سرویلانس راټولوي زموږ واقعیات مخ په ډېرېدو باندې دي، دا یو حقیقت دی. نور نو تر اوسه پورې مریض ناروغان هم دغه نن هم دولس ناروغان موږ فعلا په بستر کې لرو د انتونی ملي تخصصي روغتون کې، او په کامله توګه یې درملنه او معاینات ورته ترسره کیږي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب، لږ زره تخصصي بحث وکړو. دغه انتان یا دغه کوم میکروب چې دی د کانګو، دا څه ډول انتقالیږي؟ آیا یوازې همغه یو ډول خاصه کنه یا کومه حشره چې ده د همغې په وسیله له ناروغ څاروینه انسان ته سرایت کوي، یا له یو څاروینه بل څاروي ته، او کنه د خوړو له لارې؟ مثلا خصوصا که یو څوک مثلا د حیوان یا څاروي غوښه خوري، آیا په غوښه کې هم مثلا احتمال دی شته چې هغه ویروس انتقال شي او کوي بیا وروسته به د مخنیوي په لارو چارو هم تم شو؟
لودین صاحب، هغه څېړنې تحقیقات چې شوي دي ډبلیو ایچ او هم تایید کړي دي او نوي ژورنالو کې هم نشر کیږي، خپل باندې دغه انتقال د وینې بایدونکو تبې یا د کانګو یا په طبي اصطلاح د سی سی ایچ اف یا کریمیون کانګو هیموراجیک فیور، دا په شپږو برخو باندې ویشو. اول انتقال د یو ډول کنې یا ګنګ په واسطه باندې، چې په عام اسلام کې ګنګ ورته وایو، چې دا کنا یا ګنګ د هیالوما په نامه سره یادیږي، او بعد خراب خواص دې کنې دادي چې یو ځل له ځان سره ویروس واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې دغه کنه منتان ده. او هغه ځینې وحشي څاروي او ځینې په حساب باندې اهلي څاروي په شمول د انسانانو چې د په ناروغۍ باندې وخته کیږي، خو دغه څاروي چې په اکثرا په اهلي څارویو کې کیدلی شي، چې خرګوشه یا سویا چې موږ تاسو ورته وایو، وزې، پسونه، غواوې، د غره غواوې، او همدارنګه شترمرغ کیدای شي په ناروغۍ باندې اخته کړي. او په وحشي حیواناتو کې کیدلی شي لودین صاحب چې ګورخر او زرافه او سپي په ناروغۍ باندې اخته کړي، خو دغه حیوانات یا دغه څوروی به هیڅ ډول نه خنخونی نه لري او دی به هم واخه خوري هم وبد کی دغه اول انتقال و چې زیاتره پیکي هم تقریبا 15% هم دغه ګنګ یو کنه په وسره منسکیږي چې کله یو انسان وچی چې نو هغه کچی دغه ګنګ یو ځل دغه ویروس ځان سره خستوي دغه انسان په کانګو یا وینو بدون کې تبه باندې وخت کیږي او دوامه د انتقال لارې به هغه څورویونه چې هغه په کانګو باندې اخته‌ای یعنی هغه ځوان نه نکونی نه لري کله چې موږ هغه ذبح کوو لودین سیب یا قربانی کوو او زموږ په لاس کې یا په پښو کې زخم موجود وي یا خپل ځان پر هغه په هغه چړې په واسطه واغزه یا د هغه د اډو کې په واسطه باندې کېدل شي د هغه څاروي او حیوان مخ ته دغه کانګو یا وینه بایدون کې تبه انتقال شي درېمه د انتقال لري لودین سیب هغه خپل باندې هغه ناروغان چې په روغتونونو کې بستر وي یا په کورونو کې هغه ایزولیټ شوی وي یا په روغتونونو کې پیزولیشن وارد کې وي هغه پایوازان که چیرې د افرازاتو سره د وینې سره په تماس کې کیږي یعنې هغه بیا هم په لاس کې واغزه لري یا مثلا زخم لري دې سره په تماس کې کیږي نو کیدلی شي چې اخته شي او څلورم هم کیدای شي چې وایي د نوې څېړنې چې شوي دي چې کیدای شي هغه ښځه که په کانګو باندې اخته وي کیدای شي په خپل خاوند اخته کي او خاوند که اخته وي کیدای شي د خپله ښځه اخته کي یعنې د جنسي د اړیکو له لارې هم د دې انتقال کیدلی شي چې صورت پیدا کړي او انتقال شي او پنځمه د انتقال لارې لودین صاحب که ووایو پسې په عامو ټکو باندې هغه کسان چې د کانګو یا په بایدون کې تبه باندې اخته دي د هغې د ګومنز ناخونګیرو د ګیرې خیلې چاړه یا پلریش چې په دري ورته وایو دې څخه که چیرې نور سالم وګړي استفاده کوي کیدای شي په ناروغۍ باندې اخته شي او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان اوس دا هم واضح کړی ده وایي کیدای شي هغه ناروغ کسان د خولې د لارې چې موږ په طبي سلوفیر ډوپلیټ ورته وایو یا هغه هوایي قطرات چې دی ټوخیږي دې په واسطه باندې هم کیدای شي سالم اشخاص ته انتقال کړي نو په دغه ټولو لارو چارو کې اکثره کسان چې موږ ته مراجعه کوي دانتوني تخصصي روغتون ته هغه هلته قصابان دي او په دوام قدم کې هم هغه کسان دي چې هغه مالداران دي یعنې زیاتره پیښې مستقیما د حیوانات څخه دی هغه د کانګو ویروس یا بایدن کې ویروس به اخیستی وي لودین صاحب
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سي ډيره مننه یو اوریدونکو وصل دی راځي چې د تورسو چې څوک دی کوم ځای نه اړیکنی ولې ستړي مشي ازادي رادیو او ری روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سلامت اوسې سلامونه لودین صاحب ته ډاکټر صاحب مری ته اوریدونکو ته نبی الله زبلی د وخل غزنی نه په خط کیم
ښه مهرباني وکي زبلی صاحب تاسو د کانګو پاړه څومره معلومات لري او څو غواړي چې له ډاکټر صاحب نه واوري
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب نه ډیر مننه چې بیا هم حاضر شوی د دروند خدمت کوي ډاکټر صاحب محترم هغه کس ته چې زموږ مریض ته یعنی د مرګ له پولې نه راواله و داسې یو د دې مریض تداوی را تکړي د زه او زما کورنۍ د قیامت ورځې ورته دعاګو یو او را بسم پښتني ته پښتنه دا ډاکټر صاحب محترم دا چې زموږ استاد خوندې مندي تر ډیره حد د هغه څاروي خدمت کوي اغه روزنه کوي چې ډیر واخله او خپل ورته وروړه او به ورته وروړه نو هغه میرمنو ته څومره احتیاط پکار ده او په کوم موسمونو کې په حیواناتو کې دا ناروغي راځي او بیا انسانانو ته انتقالېږي څومره احتیاط پکار ده کوم موسمونو کې ده او کچیرته یو څوک په کانګو اخته شوی دا غ نور د کورنۍ وګړي څومره باید احتیاط وکوي اغه سره راشه درشه او د هغه د لاس خواړه په دې اړه هم کوم معلومات
ترا چې ډیر مننه سلامات اوسې زابلای صاحب کور مو ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب زابلی صاحب درې لاندې
پښتنه
امغه چې وای کسان چې څاروي پالي هغوی لپاره څه تدابیر لري او نورې پښتنې مات پن تاسو یادښت کړی مهرباني
او لودین صاحب ډیر مننه او جناب درون زابلی صاحب هم ز خپل باندې نیکلې سلامونه وړاندې کوم او ډیره مهمې پوښتنې مطرح کړې اول دا چې هغه کسان لودین صاحب خويندې زموږ چې خپل باندې په اکثر اطرافو کې هغه زموږ خويندې مایندې یعنی مورګانې هغه خپل د حیواناتو خدمت کوي یعنی په هغه حالت کې دی کېدلای شي هغه شوډې راخلي هغه د یو ځل ښې شوي د ورسته دغه نه استدغه نه خوړو لپاره استفاده کوي او دا خپل ویروس چې دا د کانګو ویروس د شپږ پنځوس درجه حرارت تر لاندې په زر د نیم سات کې لوزین سره منځ دي، یعنی هر اوبه یا هر شیدې چې شامل کیږي هغه اسمان د سل درجه حرارت ته پوند دي، او دې تر څنګ لوزین سره به هر څه ورته وایي چې لوزین سره ول چې دې انتقال په کوم موسم کې دی د کانګو یا وی کشتون لري، خو ډېرې پېښې د پسرلي څخه د مینې تر موسم پورې دغه رپه په پښتو موسم کې بیخي ډېرې وي، او رابه شو دې ته چې دریم هغه زموږ خویندې چې د حیواناتو یا څارویو خدمت کوي دی به ډېر کوشش وکړي چې خپلو لاسونو باندې ماسک ولري، یو پیشبند ولري موزې، او دې تر څنګ که چیرې په هغه په آینه کې ماسک هم نشي کولی نو خپل پړونه هغه چې ته مکمل او پلاسونه د سپیش وی، نو دا به ډیره ښه طریقه وي، او دا ډیر کوشش وکړي ځکه په اطرافو کې دا معمول دی هر هغه څاروي باندې چې ګنګ یا خنس ریښ وي هغه په خپل لاس باندې راښکوي او د پښو لاندې کوي، نو دوی به هیڅکله هم د دغو ګنګ یا خنې سره مستقیما خپل لاس نه په تماس کې کوي، او هغه به یا په پنس یا په دسکش باندې راښکوي ورسته د هغې نه به وژني، او که چیرې مستقیما خدا نخواسته لودین سے پتا مور کسی نو کہ دیش خود مختش دی پا کانگو یا بین بایدین که تبا بانده اختشی پدای را بانده چه درون زابلی سے خپل پختن زبابون اخستی بی لودین سے
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات اوسې تاسو دغه کیفیت هم یو څه ډاکټر صاحب خراب شو نه پیګم کا اولنۍ موقعیت تاسو غوړه کې امکانات وي ممکن غاګ بیرته سم سي واضح شي ډاکټر صاحب دغه په لوی اخترونو کې په افغانستان کې څه هم ځینی تدابیر نیول کیږي ورستیو کلونو کې تازه مخکې ما یادونه وکړه قاری صاحب پښتون هم په دې اړه باندې خبر اوریدلی و چې په کابل کې د کابل په سلورو دروازو کې د عام روغتیا وزارت ویلي چې د دوا پاشي څه تدابیر نیولې دي، فکر کوم هغه څاروي چې راځي کابل ته راځنه نکیږي فکر کوم په هغه باندې دوا پاشي، او مخکې ډاکټر صاحب تبصره هم پی وکړه چې دغه د دوا پاشي تدابیر تر یو حده نتیجه ورکړي ځکه کوم حیوان پوست باندې یا په وړیو کې دغه کنه موجوده وي یا دغه کومه حشره موجوده وي ممکن د دوا له شیندلو وروسته هغه کنه مړسي او د انتقال شرایط او څه مثلا محدود شي، اوس ډاکټر صاحب دې تام شو چې له قربانۍ وروسته هم په دغه ښارونو کې مثلا کومو تاسو وګورو یو څه حفظ الصحه نه مراد کیږي، مثلا د قربانۍ هغه پاتشونی ډیر خلک په خپلو ډیرانونو اچي یا مثلا په سړکونو اچي یا هغه خزل زایونه چې خاروالۍ مشخص کړي وي حالته اچي، اما څو ورځې مثلا په ښارونو کې مثلا دغه د قربانۍ د پاتشونو یو تعفن موجود وي که چیرته خاروالۍ بیا همکارونه کې لکه تیر نور کلونه غونډه، آیا د قربانۍ له پاتشونو نه هم د دغه میکروب د انتقال احتمال شته، او کنه کله چې حیوان ذبح شي پاتشونه بیا مثلا د دې وړ نه وي چې د ویروس قربانو وسی او بیا ویروس انتقال کې بل چاته؟
بل لودین صاحب رښتیا هم یو ډېر خټه کې ته مو اشاره وکړه، لودین صاحب زموږ هغه ورونه یعنی چې دلته په افغانستان کې بل خصوص هغه قرباني کوي، نو ډېر کوشش وکړي چې دا هغه څه چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه باید هغو ته په ډېر جدي پاملرنه وکړي، ځکه دغه د کانګو یا د وینه بهېدونکې تبې ویروس چې ده دا یو خطرناک ویروس ده، او په آزاد هوا کې لودین صاحب د درې هفتو لپاره د ژوندی پاتې کیږي، یعنی که چیرې موږ او تاسو قرباني کوو او هغه پاتشونه په ډیرانو باندې اچوو دې تر څنګ چې یو خو به هم په خپله باندې نورو انتوني امراض هم زمینه مسایده کړې وي، او د دې تر څنګ علاوه دې نه خپله باندې د کانګو خطر انوز هم شتون لري، ځکه په ډیرانو کې نه هغه کنې د منځ ځي او نه هغلته هغه ویروس د منځ ځي، نو ښه به دې وایي چې دې ته یوازې زموږ ښاروالۍ نه شي کولی چې په رسیدګي وکړي، لودین صاحب دغه خپله باندې مبارزه هم د کانګو په مقابل کې دا د ټول هیوادوالو دنده ده، وظیفه ده، دا به ډېر کوشش وکړي چې هغه به قرباني کوي، باید اول قدم کې چې پسه په هغې باندې خبرې کوو چې د هغې هغه پوست باید اتومات په هغه په یوه پلاستیکي خلطه کې ګنډه کړي یا ګری کړي هغه جدا کړي، او دې نه علاوه هغه وینې چې په کوم ځای کې به توی شوي وي هغه باید په پاکو اوبو صابون سره که چیرې کلور وي خو ښه او که چیرې پاکو اوبو صابون سره هغه باید پرېمنځي، او دې تر څنګ هغه پاتې شونې چې پاتې کېږي مثلا د هغې په عوامه اصطلاح چې هغه لرې کولمې او دغه شان دې ته په ځای وکنډل شي، او په هغې ځای کې دفن شي یعنی د خاور لاندې شي او علاوه دېنا یوازې په دغه کچېره وایي چې په سند کانګو په مخنیوي کې د عام روغتیا وزارت خاصه دندره نه جناب لوتین سه په د کانګو په مقابل کې د مقابله کړل یا مجادله کړل یا مثلا دغه مغه محو کول نه تنها د عام روغتیا وزارت بلکې دلته د وزارت زراعت او د همدارنګ د وترنری ریاست خپل محیط زیست او شاروالۍ دغه ټول په مشترک سره دند لري. خو که چیرې د خلکو مرسته همکاري نه وي زموږ غږ چې اوس فعلا د ازادۍ راډیو نه اور وي د خپل خلکو سره د خپل ملت سره همکار نه وي نو دغه واقعات کیدای شي چې موږ خو د اوس چې په شفاخانه کې په خپله باندې هغه امکانات لرو ایدېنه موږ نور هم ډېر کړي دي او آمادګي هم دي او غټ اپیدمۍ او بریک لپاره نیولې ده ځکه واقعات موږ ورځ په ورځ دیدېږي او په لوی اختر کې خدا نخواسته داسې نه وي چې دا واقعات د شل چندنه هم زیات شي په هغه صورت کې به نه بیا خلک مخنیوی کولی شي او نه به د عام روغتیا وزارت نه به بل وزارت. نو ښه به دغه یي چې دغه تاسو کوم ټکه اشاره وکړله با دغه ټکې باید په نظر کې ونیسي دغه مسیجونه تر څو پورې چې هم د دوی خپل ځان خپل دی هم صحتمن وي او جامعه هم د مشکلات نه ژغورلی وي. لودین صاحب
ډېره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسې یو اورېدونکو ته نوبت ورکوو سټوډیو ته را وصل دی هیله ده چې غږ واورو. ستړي مشي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
السلام علیکم السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل نه تماس نیولای
خو بخنه
سره مې پیانو
ستړي مشه مهرباني وکي
خیر اوسې ژوندې اوسې بلدی کانګو ناروغي پاره ما یو پښتنم دا یو نظر مې ده یو پښتنم دا ده چې دا د دې علاج په اړه هم څو غوړه چې مثلا تاوی وي څنګه وشي او نظر مې دا ده دا غوښتنه مې د دولت څخه دي بډې برخې دولت څخه کړي دي دلته اپو کسانو نماسي هغه کسان چې علم کړي هغه هم د ګوتو په شمار کړي ته هم په 15% لس پیسه ده دا کانګو نوم چې ورته واخلي دوی پیژنې لانه شنه ورته ولاد لانه جدا ناروغي څنګه ناروغي د چي ده نو په دې برخه کې د عامه په هوی ته ډېر ضرورت ده کسان لوی اختر روان ده قرباني کیږي مثلا دوی لکه څنګه چې د ملونو ول دا ناروغي به ډېر سي خو دوی چې عامه په هوی نه لري څوک په دې ناروغي خبر نه دي چې دا ناروغي سته یا نسته یا څنګه خبره ده په دې برخه کې بيخي پیسې ډېر ټیټه ده نو که عامه په هوی ورکول سي مثلا د خلکو ته بیا د افغانستان خلک ډېر اطراف دي بیا هغه خلک چې مالداري لري هغه علم او پوهه څخه لري دي نو دوی ته باید عامه په هوی برخه کې دولت څه کړی دي څه پلانونه لري او څه باید وکړي دا په دغه اړه کې نظر ورکړي.
کور مو ودان ډېر مننه سلامت اوسې خاموش سیبول زابل نه ایکاس چې موږ سره د دولت کوم مسؤل ویاند هم په دې خبرونه کې ملګری وای د دولت لخوانه همدومره البته د طالبان د حکومت لخوانه همدومره ویل شوی چې دوی بخپل تدابیر نیسی خپل هڅه وکړي خو لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلي د ولس رول پکې ډیر د پام وړ دی او هغه کسان چې خپل قرباني کوي حقوقي باید لاس په کار شي او بل شک چې دولتونه هم مسولیت لري. ډاکټر صاحب د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره د پام وړ دي تاسو په کابل کې د غرسنۍ هم ساری د اوریدونکو ویل چې هغه کسان چې تر ډیره بزګران دي ساروی لري تر ډیره مثلا عامه پوهاوی نه به برخې پات کېږي او د ناروغي بيخي پیژنې نه هتا.
ریسیا هم جناب لودین صاحب خاموش فرور چې د زابل نه کومه خپل نظر سره شریک ودا په یو واقعیت عام په هوای با ډیر شي اگر چې خپل باندې په دلته په کابل کې عام په هوای د عام روغتیا محترم وزارت له طرفه د شاروالۍ له طرفه او همدارنګه نور وزارتو خونه شروع شوی دی خو دا زما په نظر سره بسنه نه کوي باید لکه تاسو غونډه رادیو مثلا بعض نور رادیوګان هم باید په دغه پوهاوی کې نور هم ډیروالی راولي خو خلک هم بعضې په لودین صاحب بعضې کسان زمونږ راته وایي چې تاسو ایمان ضعیف دی یعنی د اختر پر ورځ چې کله زه خپله هم قرباني کوم راته وایي تاسو ایمان ضعیف دی او تاسو ډاکتران او تاسو کینه موږ د قربانۍ کوو زه ورته وایم چې سترګو توره دلته د ایمان د ضعیفتوب خبره تا تازه نه کوم ایمان د ټولو قوي دی خو ته داسې کوشش وکړه چې خیر زه هم د قربانۍ کې در سره تاسو سره په ونډه اخلم لیکن ته یو ماسک دسکش او یو پیشبند واچوه او هغه څه چې زه وایم هغه به عملي کوو چې تا ژوند هم ژغورلی وي د ما هم نور به ټول قرباني کوو او د دې تر څنګ د عام پوهاوي په عقله باندې کار روان ده خو زه پدې مطمئن یم بورمند یم چې هغه کسان چې هم چې پدې لرو سیمه کې دي هغه هم په هوای نه لري او هغه ته د تاسو میډیا له طریقه کچېره هم په هوای ورکړل شي او د وار وی عملی کې دا پدې راخه خبره وي نو دین سوادو مقابل کې کچېره زمو یو ورو په کلی کې د کانګو پاک هم په هوای لري چې د اختر په سوار باندې چې په مسجد کې خلکو ته وي لګیدل چې مولای امامان وي چې اورونو تاسو قربانی وکړي قربانی مله په قبول کړه اې دې ترڅنګ هغه شرایط چې په دغه ناروغي چې زنود ناروغي ده یعنی په حیوانات د علاوه دینه د کانګور ناروغي نور ناروغي هم د ایو پنسونونو حیوانات کې مشترک شتون لري نو دا ټکی چې چیرې مراد کړي چې د سکش فوغونده چې چیرې په لاس کې زخم لري تاسو قربانی ته مور دي کېږي او اې دې ترڅنګ یو پېشپند واچوي موزي واچوي او هغه څاروي چې پوس شوزر پوس په یو جدا خلطه کې ګنده کړي مو کوکله مو چې حیوان حلال کړو ان نیم سو د پوره پرېږدي چې وینې ښځه شي نو دا به نه هم د تاسو لپاره ګټه وي هم به د خلکو لپاره هم به د نورو د عام وګړو لپاره نو دا خلاصه خبره بیا هم راټولوم لودین صاحب چې په عام پوهاوي کې به انشاءالله کار روان دی نور به هم دوته ډېرواله ورکوو چې زموږ څو هغه خویندې ورونه چې لرې سیمو پرتو سیمو کې دي هغه هم به د وینې بایوون کتابي او کانګو د ناروغۍ په هکله باندې باید کامل او ښه کافي معلومات ولري.
او ډاکټر صاحب مننه سلامت اوسئ. د غاوریدون کې د درملنې په اړه هم پوښتنه درلوده. راځئ د درملنې بحث په لږ څو شېبې وروسته پیل کړو. دغه د مخنیوي په لارو چارو بلا هم تم شو ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو ورته مخکې اشاره وکړله یو څه په لنډو کې، اما کاملا راشو لږ ذره واضح بحث پې وکړو. په افغانستان کې تقریبا ډېر خلک، یعنی اکثریت خلک قربانۍ کوي، د قربانۍ په شپو ورځو کې څاروي اخلي یا خپل څاروي لري، یا مثلا هغه څاروي اخلي چې لګاونډیو هیوادونو نه افغانستان ته وارد شي وي، مثلا د پاکستان څاروي راځي، له ایران راځي، فکر کوم د منځنۍ اسیا له هیوادونو نه هم راځي. چې تر ډیره مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، زموږ بل میلما چې دغه له بهرنیو هیوادونو نه هم د څارویو واردول دغه خطر یو څه زیاتوي. څوک هغه کورنۍ چې اوس که مثلا څاروي اخیستی وي یا غواړي چې څاروي واخلي او بیا په خیر سره قرباني وکړي، سره له دې چې یو سنت پر ځای کوي، د دغه احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره دوی ته څه سپارښتنه کوي؟
او لودین صاحب بیا هم ډېر مننه چې دوی مشکل سره موږ ټول مخامخ یو. اول قدم کې چې موږ د عرفه مبارکه په ورځ باندې یا د هغې نه مخکې څاروي اخلو او ځو ګنج ته، یا په هغه ځای کې چې څاروي را په پنډ شوي وي یا غونډ کړی وي، هغلته تجارانو هغلته چې ځو، باید موږ کوشش وکړو چې پلاس باندې با دستکش ولرو، ماسک باید ځان سره ولرو، او هر څاروی چې ګورو زموږ که اکثره پام وګړو کې دا مرواج ده، په موږ کې هم دا رواج ده چې هغه په څاروي باندې لاس را کشکاږو او ګورو چې دغه چاغ ده که ډنګر ده، نو زموږ پلاس باندې حتما باید دستکش شوي. او دوهم دا که چیرې مثلا د څاروی ډېره ګڼه ګونه وي چې هغلته دې امکانات شته وي چې خدا نخواسته موږ ګنګ یا کنه ونه چې چې هغو ګڼه ګونو ته باید ورداخل نه شو، دغو نه باید ورته وشي دغه څاروی ما ته را وباسه، هغه تجار ته ورته وي چې ګوښې ته چې دې تر هغو پورې وګورم. دریم دا چې کله مو چې دغه څاروی هم را وستله، هغلته حتما د دواپاشي ټیمونه شته دي په لودین صاحب، هغه باید دواپاشي شي، او که چیرې دواپاشي کېږي هم نه، باید داسې په ګوښه ځای کې وتړل شي تر سبا پورې چې هغې ته واښه ورکول کېږي، یا چې کله د ضبط لپاره د مغه ګنج ته راوستل کېږي، نو ډېر باید کوشش وشي چې کله دغه قصاب یا زموږ بل ورور یا پخپله باندې دغه څاروی حلالوو، نو دې تر څنګ چې موږ هغه چاړه او تبر هغه شان به ښه تېروي چې څنګه هم حلال کړل، دا باندې نیم ساده پاره پرېږدو چې مکمل وینه باید زلول جاری شي. ورسته دغې نه به ډېر چې کله مو چې وینه جاری شوه، ډېر کوشش کړو چې ډېر ژر تر ژره دغه څاروی پوست کړو او څرمن یې په یوه پلاستیکي خلطه کې ځان ته غوښې ګنډه کړو. ورسته دغې نه چې کله دغه څاروی هلته ملال کړی ده، هغه وینه چې د هغې څاروي تویې ده یا په هغه افرازات چې د هغې څاروي تویې دي، هغه باید د کلورو په واسطه باندې، که چیرې کلور نشته وي، دغه ګرمې اوبه او صابون او پوډر دا خو په هر کور کې لودین څخه پیدا کیږي، په دې باید هغه ځای په مکمل ډول پرېمینځو. ورسته دغې نه کله چې د غوښې هم ټوټې کله کچیر دغه غوخه د تلیر وساتو لپاره په یخچال کې پاتې شي ډیره بخوي، او کچیر پاتې نشي با دغه غوخه چې مونږ راخلو په خپل کورونو کې پخوو یا کباب کوو ډیر باید کوشش وکړو چې دا په مکمل شکل باندې پخ شي. یعنی د شپږ پنځوس درجه حرارت تر لاندې دغه ویروس په زر د نیم ساعت کې روتین سره له منځه ځي، نو موږ باید ډیر کوشش وکړو چې که هغه دغونه کباب جوړوو که قورمه وي که نور په انواو د غوښې ځینې جوړوو، هغه باید په ډیر کامل او په اساسي شکل سره پخه شي تر څو پورې چې خامه پاتې نه شي. او د دې خطر هم زموږ د ذهن نه لاړ شي چې دا خدا نخواسته په پانګونه یاخته، او زموږ هغه خویندې چې په کور کې بیا هم دغه غوښه ټوټې کوي باروغو ته هم دا پوهاوی باید ورکړو دین صاحب چې دغه غوښه چې کله ټوټې کوي په لاس باندې دسکش دا طبي دسکشونه ډېر ارزانه دي، که چېرې هغه ډبل ربري دسکش وي دا به ډېره ښیي، او که نه دغه طبي دسکش هم چې دوه جوړې واچوي هغه غوښه د وروسته د هغې نه ښه پاک سره پرېمینځي ټوټې دي کې چې پخیي په دغو شیانو در پام وکړي، نو انشاءالله رحمان چې کله پخوالي کې هم باید کس مکمل شکل سره پخه وي. زه مطمئن یم که چېرې دغه ټکي په پام کې ونیسو لودین صاحب دا خو یوازې د کانګو ناروغۍ یا وینه بیوونکې تبه ده، بلکې نورې سارو ساری ناروغی یا زروز ناروغی چه ده ایوانات و ده انسانان تر ما بین مشترکی دی ده دینا به هم انشالله پامن پاتی کیگو او زمگ روختیاتا با ده ها وقتی چه استفاده که و دیر اگر برسیجی نظر خدا را اقصدیتا چه مشکوک و چه تاوان را و نرسته.
بله کور ودن دکتر سب سلامت و سی دیر خیز پارخت نوی پیده هیلا چه اوریدون کې مراعات کې تاسو مخ کې ډاکټر صاحب یو بحث وکړي چې وای کله چې یو څوک په افغانستان کې تدابیر نیسی بیا نو ورته وای چې ته ولا ایمان مو کمزورې ده. زه خپله یو تجربه ممکن تاسو هم تجربه کړی وي، کله چې یو کس موټر ته کینی نو اصول دا دی چې هغه خپل کمربند باید وتړي تر څو که چېرته خدای مکړه کوم احتمالي پیښه رامنځته کیږي، نو هغه کمربند بیا ډیر محافظت کوي د انسان. او دغو ډاکومنټریانو هم ښودلی چې هغه ترافیکي پیښه چې هلته مسافر یا خپل موټر چلوونکی مثلا په کمربند تړلی وي هغه دومره نه خوږیږي نظر دې ته چې یو څوک مثلا کمربند نه وي تړلی. دغه راز کله چې یو څوک الوتنه کې هم پرواز کوي نو ورته وایي چې کمربند وتړه. هم افغانستان کې به دغسې بحثونه وکیږي چې ولاد ایمان دې کمزورې ده، نو کمربند چې تړي یو ډول سړي باندې مثلا پسخان کوي. دغه راز که چېرته یو څوک قربانۍ په ورځ هم مثلا دسکش اغوندي یا مثلا ماسک اچوي بیا نو هغوی باندې هم دغه ډول تبصیرې کیږي. زموږ پښتو فیسبوک پاڼه هم نن دغسې یو تبصرو شاهده وه، ځینو اوریدونکو ویل چې کانګو نسته، دا د نړیوالو دسیسې دي، غواړي چې د خلکو زړه له قربانیو نه ورتور کړي. نو دغسې اوریدونکو سره ډاکټر صاحب څه کول په کار دي، څه ورته وایي دغو اوریدونکو ته چې داسې تبصیرې کوي؟
جناب لودین صاحب خپل باندې د عام روغتیا محترم وزارت د ارقام چې وړاندې کوي موږ د 150 نفرو نه ډېر بستر کړي دي، او په دې کې مړینه هم لرو د 15 نفرو شاوخوا کې موږ مړینه لرو. نو که چېرې زموږ هغه ورونه چې په دې باندې فکر کوي چې خدا نخواسته ده د بل چا دسیسه ده یا تمسخر ده، نو زه داسې ورته وایم چې د سترګو توره وایي چې ساینس هغه علم دی چې په تجربه باندې ولاړ ده. ته ورې روغتون ته راشه، مراجعه وکړه د انتوني روغتون ته، ته به زموږ هغه ځوانان چې وویني چې حیران ورته پاتې شي چې د هغې د هېڅ کمبود نشته، یعنې د قوت او د طاقت د نظره، لیکن د دو خپله باندې وینه بیاوون کې ته به په داسې شان ته غورځولی وي چې حیران ورته پاتې شي. او دې نه علاوه لودین صاحب زموږ نوم یې نه اخلم، هغه د اخلاق طبابت یا میډیکل ایټکس د نظره نوم یې ښه نه ده. زموږ داسې مریضان هم درلودل په تېرو کلونو کې چې هغو ته ورته ویل چې سا دغه ورور چې بستر ده دا به الله پاک شفا ورکوي، شفا ورکوونکی الله پاک ده، او همدارنګه د عزت او ذلت ورکوونکی هم الله پاک ده. نو ته کوشش وکړه چې ته د دې سره په تماس کې کېږي، ای دې افرازاتو سره ځان مه په تماس کې کوه. ده راته ویل چې دا شان موږ ته آنتا نه راکوي، او دا ورونه ورورم هم زموږ قصاب و د دوه ورورانو دغه یو کانګو باندې مصاب شوی و بستر و، او دغه بلې دغه سي سپارښتنې قطع نه مراد کولې. بلاخره داسې ورځ راغله چې هغه ورور ورور چې بستر و لودین صاحب هغه الله پاک جوړ کړه، شفای ورکړه، او دغه بل چې پایواز و تا کانګو ونیول په مغه بستر کې پریوت او په مغه بستر کې خپل ژوند له لاسه ورکړه. نو درنه زه خپل خبره داس کوم چې څوک نه ډارم لودین سیب هیڅ کلام خدا نه خواسته دا ما هدف نه ده زه همیشه چې تاسو سره خبرونه کوم والله دا غمه هدف چې کتو کې مثبت مسیج واخلي او دا ملي کې دا ډیره غټه خبره ده ما ده پوره نو دا سپارښتنه چې تاسو کوی یا هغه نو ډاکټر صاحبونه کوي زموږ هغه ډیر معزز او محترم ورونه چې کچېره عملی کې نو حتمان بده ته او کورونا به ټول ان شاء الله حتمان وي د مشکلات نه پامن کی او دې تر څنګ هغه لانومې ز تانومې ز یادښتومې ز خبرې چې یا هغه پیغران چې دی هغه نه ډډه وکي ځکه چې په د دې سره د هر شي سره پاتری کول په کار دی خپل ژوند سره لودین سره ساتری کول په کار نه دی د ژوند سره قمار وایل په کار نه دی که چیرې یار ورته وایل ولا بیا یو ځنه ګټنه نشي بیا د خپل طلب دی خپل کار وځي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سې ډېره مننه په دې لږ چې اوریدونکو دغه سپارښتنه اوریدلې وی او عملی کی او ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره په درملنې باندې تم شو د خبرونې هم شو خو څلور درې دقیقې پاتې دي درملنې څنګه د کانګو تر کومه حد پورې ناروغان جوړیږي او په افغانستان کې د درملنې امکانات څنګه دي په کابل او زونونو کې انټانی روغتونونه فعال دي
بل لودین صاحب زموږ شاسن هغه په د انټونی څنګه چې په نور ولایتو کې دی لکه په قندار او په هرات او مزار شریف او جلال آباد او کابل کې دی سره همیشه د واتس اپ ګروپ دلاره په تماس کې وو او دوی چې دی په دغه ټول فال دی او بل درملنه په ډیر ښه شانت تر سره کیږي هغه کسان چې په اوایلو کې مراجعه کوي په هغه کې مړینه ډیره کم ده او اکثره شفایاب کیږي یعنی الله پاک شفا ورکوي او دې تر څنګ هغه دواوي چې فعلاً ورته دی ته ضرورت یې بدون دی وینې څخه هغه پر روغتونونو کې په پیراخه کچه باندې شتون لري او په کاغذ ویروسي د دواګان دي او هغه کباکټری د بکتریا او د دواګان دي او د تر څنګ نور سیرمونه دي په کافي اندازه شتون لري او درملنه تر سره کیږي خو بدبختانه دا بادو وایي چې زموږ اکثره هغه خويند ورونه چې په کانګو باندې وخت کیږي د پوایلو کې مراجعه نه کوي یعنی روغتون ته یعنی په هغه وخت کې چې موږ ان سټیج ورته وایو یعنی هغه د ژوند اخرنۍ سلګي چې وي د روغتون ته چیرې په وخت به درملنه مشکل وي نو غیر د غونه زده کې فینول ورکم ان شاء الله چې په دنو روغتونو کې په کافي اندازه د ویروس دواوي او درملنه کیږي هیڅ څنګه او مشکل کې نشته د لودین سیټ
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې استاسو سپارښتنه همیشه غټوري وي او یو بحث اوریدونکو ته ډیر واضح کوم چې مونږ او تاسو اسلامي ټولنه یو تقریبا نږدې 100% افغانان مسلمانان دي نو نظافت یا هایجین چورته ادبی اصطلاح وي یا د ځان ساتنه چې سړی پاک ووسی دا خپل د ایمان یو جز هم دی نو کله چې ډاکټر صاحبان سپارښتنه کوي تر ټولو زیات تمرکز په همدې نظافت باندې وي چې هغه د ایمان یو جز هم ګڼل کیږي ډاکټر صاحب خبرونه وخت پای ته رسیدلې فقط غواړم په پای کې ستاسو ځینی هغه خبرې چې تر اوسه مو مثلا نوي کړی یا پختره نوي کړی او ریدونکو پاتوي څه غواړي د خبرونه په پای کې او ریدونکو ته نور هم ور اضافه کوي مهرباني
او لودین صاحب هغه سپارښتنه چې وکړ نو الله پاک دوی چې هغه زموږ ګران معزز خویندې ورونه چې زموږ غږ د آزادۍ راډیو خور وی هغه عملی کړی او وی دې تر څنګ هغه کسان خدا نه خواسته چې ورسته د لوی اختر نه یاد قربانۍ د اختر نه ورسته کچیر زموږ خویندې ورونه ته شدید تبه خونریزي او د عضلات درد پیدا کیږي نو زید کوشش وکړي چې د خپل سر درمل څخه ډډه وکړي د نږدې روغتیاي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پوری هغه اساسي مرکز ته ریفر یا هغل ته واستوي نو د کورونا کې ورسره څنګه دوا نه اخلي او څه مشکل نشته دی د درملنه په غوایلو کې په هر ځای کې په روغتون کې کیږي نظمو بیا هم سپارښتنه دا سپارښتنه وي او دې تر څنګ به ډیر کوشش باید وشي چې کچیر په لاس یا پښو کې زخم ولرو یا په مخ کې زخم ولرو باید هغه قربانۍ ته ورنږدې نشو او هغه وګړي باید اشتراک په قربانۍ د سروي په لالولو او پوسولو کې وکړي چې هغه جلد سالم دی او د دسکش او ماسکو پیشبند څخه استفاده وکړي ان شاء الله رحمان ټول جامعه به په امن وي او دا واقعیت به هم ټیټیږي او صفر ته رسیږي
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسې کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم دلته پای ته رسیږي یو ځل بیا له خپل ملمنو د داخلا ناروغیو له متخصص ډاکټر وحدت ویاړ او د انټانی ناروغیو له ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری صاحب نه ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پیغامونه مو راولېګل پښتنې مو وکړې او خبرونه ته مو اړیکه ونیوله کور مو ودان
سفلاس کی جام جام خدای دې را پخلا کوم یو وخت مدام مدام را سچا تا پلاس کی جام جام خدای گلا پخلاکم بیا وقتل مدام دام لاسکم I'm gonna make you mine.